السلام علیکم، سهار مو په خیر. په افغانستان کې او بجه شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د آزادي رادیو پروګرامونه پیل شول. نن شنبه د اسد اومه د جولای 9 ده. زه صفی الله ستانکزی او تاسو هم د آزادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې اورېدو ته رابولم. اورئ چې تمه ده نن د کانکور ازموینې د پایلې اعلان شي. په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړل چې شمالي کوریا پرون جمعه بیا بالستیک میزایل توغولی او ازمویلی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مړای د خبرونو سرټکی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1415 کانکور ازموینو پایلې اعلانوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. او په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغندی ازمویلی دی. پوره خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیگا ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي خو دقیق شمیر نه دی معلوم. محمد رادمنش وویل زموږ ځواکونه د جاني خیل ولسوالۍ په شاوخوا کې ځای پر ځای دي خو سیمه د طالبانو په لاس کې ده. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند زیاته کړه چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي او پر لارو یې ماینونه ځای پر ځای کړي. نو امنیتي ځواکونه د ځان او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره په احتیاط حرکت کوي. ښاغلی رادمنش څرګنده کړه چې په 11 ولایتونو کې پرون 14 پوځي عملیات کړي دي. ښاغلی رادمنش په دې عملیاتو کې هم د تلفاتو د شمیر له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1415 کال د کانکور د ازموینو پایلې اعلانوي. دغه وزارت ویاند حامد عبیدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د 1415 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سږ کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي موسسو کې د زده کړې لپاره نه دي کامیاب شوي. هغه وویل سږ کال یې هڅه کړې په ازموینه کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه شي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د سلورو ولایتونو یو شمیر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژۍ کار کوي. دغه وزارت ویاند اکبر رستمی پرون ازادي راډیو ته وویل هغوی ته به د دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم ورکړل شي. اکبر رستمی وویل ډیر لبنیات کوچیان تولیدوي په ځانګړي ډول په ولایتونو کې د دې لپاره چې هغوی خپل محصولات ښه وساتي او بازارونو ته د خرڅلو لپاره ورسوي تخنیکي وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی رستمی څرګنده کړه چې په لومړي پړاو کې د پروان، بلخ، ننګرهار او هرات د یو شمیر کوچیانو سره دا مرسته کوي. د هغه په وینا د مرستې له دې ځانګړي پروګرامه به د کوچیانو لږ تر لږه 2000 کورنۍ په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګټه واخلي. د شاه غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارګ ماڼۍ په یو ټویټ کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی په یو ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا ته تسلیت ویلی دی. غازی امان الله خان څلور زامن او 15 لونې درلودې چې تر شهزاده احسان الله مخکې ټول زامن وفات شوي دي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغندی د ازموینې لپاره توغولی دی. دا دوهم وار دی چې د شمالي کوریا حکومت د انټرکانټیننټل بالستیک میزایل چې له یوې لویې وچې په بله لویه وچه کې هدف شتلی شي د ازموینې لپاره توغوي. د شمالي کوریا حکومت تیره میاشت دې ته ورته توغندی د ازموینې لپاره توغولی و. د چارواکو په وینا وروستۍ ازموینه د شمالي کوریا د هدف پر لور چې غواړي داسې اټومي میزایل جوړ کړي چې د امریکا تر لویې وچې ورسیږي یو ستر ګام دی. د جاپان د حکومت ویاند پرونو ویل نوی توغول شوی میزایل تقریبا 45 دقیقې پرواز کړی. د جنوبی کوریا پوځ ویل پرونی میزایل په 3200 کیلومتر ارتفاع کې پرواز کړی او له هغه ځایه چې توغول شوی و 1000 کیلومتر لرې په سمندر کې لګیدلی دی. د جنوبی کوریا د پوځ په وینا پرونی میزایل له ډیرې لوړې زاویې ویشتل شوی و او له ټیټې زاویې د لا زیات واټن وهلو توان لري. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د جنوبی کوریا له پوځ سره د یو ګډ پوځي ځواب پر امکان خبرې کړي. د جاپان صدر اعظم پرون د خپلې کابینې له غړیو سره تر بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې د شمالي کوریا د ازموینې د جاپان امنیت ته جدي او حقیقي ګواښ دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد د بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل. تر بندیزونو لاندې شوي شرکتونه په ایران کې د ګروه صنعتي شهید همت تر چتر لاندې فعالیت کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې بندیزونه د ایران د تحریک امیزا فعالیتونو او د سټلایټ دستګاه لیږدونکي راکټ د توغولو په وړاندې په غبرګون کې اعلان کړي دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن وویل متحده ایالات به د بالستیک میزایلو په تړاو د ایران د حکومت د فعالیت د مخنیوي هڅو ته په شدت دوام ورکړي. ایران د پنجشنبې په ورځ داسې راکټ چې د سټلایټ دستګاه یې لیږدوله وتوغول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیری کړی دی. د امریکا د خزانه وزیر وویل تازه اعلان شوي بندیزونه د ایران د بالستیک میزایلو او نورو تحریک امیز فعالیتونو په اړه د امریکا اندېښنه څرګندوي، خو ایران ادعا کوي چې میزایل یې له ځانه د دفاع لپاره جوړ کړي او اټومي سرګلوله یا مردکه نشي لیږدولی. او وروستی خبر دا چې د رومانیا حکومت تایید کړه په خپل هوایی قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې. د چارواکو په وینا په الوتکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیمیتری روګوزین سپور او په رسمي سفر مولدووا ته روانو. دیمیتری روګوزین پرون جمعه وویل له دې عملی مولدووا ته خپل سفر لغوه کړ. مننه لدې چې خبرونه مو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. راځو د پروګرام مطالبو ته. تمه ده نن د کانکور د ازموینو پایلې اعلان شي.
امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کنکور اعلام میشه. نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان همین است که در سال روان ما محصول را به عنوان بی‌نتیجه اعلام نکنیم.
په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړه چې شمالي کوریا پرون جمعه بیا بالستیک میزایل توغولی او ازمویلی دی. د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ.
سیف مومند د دې سیمې یو خاص نوم و. د کاروبار ادبي نه و، خو د دغه دره یو ادبي دره و. دته به خلک ورتلل
او د ژوند پرنګونو کې هم اوري.
دغه له اول افتدانه د شپون اغرمي سروان سي یا دمبره بغي کې واخلي هغه یو دره پیدا کی.
او نور مهم مطالب هم له روحي لده را سره پاتې شي. به هم غوریدونکو ته چې سلام، هم داشې به لمونږ سره یو ځای شوې دي. وخت په افغانستان کې 8:09 دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د 1415 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینې لپاره د پایلو ایران لپاره تیار دي. په دې ازموینه کې د 12 ټولګي 200 فارغانو ګډون کړی. د دې وزارت ویاند ویل دوی سږ کال ډېره هڅه کړې چې څوک بې نتیجې اعلان نه کړي او په ازموینه کې د ناکامو کسانو لپاره په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو امکانات په پام کې نیولي دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي نن د کانکور د ازموینې پایلې اعلانېږي. د دې وزارت ویاند حامد عبیدی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې د 1415 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی وو.
پروسه امتحان کانکور به پایان رسید و امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کانکور
د کانکور د ازموینې پروسه بشپړه شوه. د ازموینې نتیجه به نن تر غرمې مخکې اعلان سي. په دې ازموینه کې تر 2000 زیاتو داوطلبانو برخه اخیستې وه چې 2500 دولتي او لږ تر لږه 2000 د لوړو زده کړو نیمه دولتي موسسو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سږ کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي موسسو کې شمولیت ته نه دی کامیاب شوی. هغه وویل چې سږ کال یې هڅه کړې چې په ازموینې کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه کړي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند وویل چې سږ کال په افغانستان کې له خصوصي پوهنتونونو سره خبرې شوې او د کانکور په ازموینه کې د پاتې شوو کسانو د جذبولو لارې یې برابرې کړې دي.
نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال روان ما مسئله را به عنوان
په نهایت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سږ کال هڅه کړې چې هیڅوک بی نتیجه اعلان نشي. هغه محصلین به چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي، هغوی به په تخفیف یا وړیا ډول خصوصي پوهنتونونو ته د زده کړې لپاره معرفي کړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د نوې پریکړې پر اساس په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو دولتي موسسو کې د محصلینو د جذبولو لپاره هر کال د کب میاشتې په 15مه د 12مو ټولګیو له فارغانو امتحان اخلي. دا بهیر د سرطان تر میاشتې روان وي او په اسد کې د کانکور د ازموینې پایلې اعلانوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګې ست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوېږي، پرون د پاکستان ستري محکمې دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف د پاناما د قضیه په تور سلب صلاحیت کړ او تر هغه وروسته هم نواز شریف خپل استعفا واوروله. د دچې د نواز شریف استعفا او په پاکستان کې وروستي سیاسي لانجې به په اوږد مهال او لنډ مهال کې څه سیاسي عواقب ولري او افغان حکومت ته په دې وخت کې څه کول پکار دي او له پاکستان سره په کوم ډول دریز باید غوره کړي، په دې ټولو مسایلو مې له افغان سیاسي کارپوه پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی سره خبرې کړې دي. له ښاغلي سعیدی نه مې لومړی د نواز شریف د استعفا او د وروستۍ سیاسي لانجې د عواقبو په اړه پوښتنه کړې.
پر اوسه یوازې نواز شریف دا اله ګرځېدلی د دا ګوند د پارلمان چې پارلمان کې اکثریت لري پاورجاله پارلمان کولی شي چې څنګه ځان تعین کړي فیصلې کې بیا نه ممنون حسین چې رئیس جمهور ده دی د نواز شریف نږدې ملګری دي، هغه صلاحیت لري د هایکوت په مشوره کې یو وزیر اعظم سرپرست درې میاشتې لپاره ټاکي. بیا نو دا محکمه نواز شریف ته وخت ورکړی چې په شپږ هفتو کې یعنی دو څلور ورځې کې د کوم څه چې اپیل وکړي چې د دې محکمه فیصله راځي نه شي. په خا هم نو شریف د داسې جنجال اخته شو څو کاله مخکې بیا نه برای وختل. زما باور دا چې په دې نږدې وختو کې دومره تاثیر به نه کوي، چون پاکستان د پاکستان سرشته صلاحیت ټول د اردو په لاس کې دي، د لوی درستیز په لاس کې دي. په هر صورت به تاثیر نه دي، اما دومره تاثیر نه کوي چې سړی امیدوار شي په دې منطقې دي لپاره چې اردو اول خبر اردو کوي فوج کوي نه نواز شریف.
نواز شریف هم داسې یو څیره ده چې ډیر وخت په سیاست کې پاتې شوی، څو لسیزې سیاست کړی دی، مهمې څوکۍ مخته وړي دي، دوه ځلې صدر اعظم پاتې شوی، اوس که لرې کېږي یعنی د افغانستان په اړه باندې د سیاست څنګه و حداقل په دغه یو دوه وروستیو کلونو کې کراته وایي څه یې وکړل د افغانستان لپاره؟
بیا زه تاکید کوم درې ټکي په سیاست پاکستان کې حکومت ملکي ته اړه نه لري. صلاحي استوي د افغانستان په باره کې سیاست کول او د فوج او استخبارات تشکیل او بودجه دا د حکومت ملکي صلاحیت نه ده. بنان په افغانستان باندې هم آخرین تصمیم اردو او ایسای نیسی، حکومت ملکی یوازې خبرې کولی شي، یعنی تصمیم نیونکی نه و نه وي او آخر باندې.
ښاغلی سعیدی، غواړم وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کړم، په داسې وخت کې چې په پاکستان باندې فشارونه زیات دي، نړیوال فشارونه هم شته، اوس دغه د نوې لانجا سیاسي هم ورته پیدا شوله، افغانستان باید څوک په دغسې یو وخت کې څه کول پکار دي؟ ستاسو په نظر د افغانستان دریز باید څنګه وي په اوس وخت کې د پاکستان په وړاندې؟
اوس ضروره چې افغانستان په دې حالت کې باید خپل حقانیت به ثابت کړي چې موږ وایو چې نواز شریف داسې دی یا داسې دی، نو افغانستان سره غلطي کوي. اوس په پاکستان محکمه ثابت کړه، محکمه ثابت کړ چې نواز شریف لاعل و خسړی نه و، یعنی په تبلیغات له نګرانه په جنګ سر له نګرانه کولی شي، اما موږ خپل دومره ژوبلي و دومره نواقص لرو چې نو مو واخلو چې محکمه پاکستان دا کار وکړه وایي تاسو سبه وکړئ. په هر صورت یو تاثیر لري په دې منطقه کې، اما دا ضرور ده چې افغانستان په دې باره کې څنګه ګټه پورته کوي دا معامله.
د افغان سیاسي کارپوه خواني ډیپلوماټ احمد سیدی سرګندونی مو وورید چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د استعفا د عواقب په اړه لمون سره خبري کولې او دا چې افغانستان څه ډول په اوس وخت کې دریز غوړه کړی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو ډاٹ اورګ وب پاڼه باندې هم واوره. وخت په افغانستان کې 5:15 دی. دا چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو سلی کلی احمد تکل ته بواک شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاړه کې په یو مطلب کې د صدر اعظم نواز شریف د بې صلاحیت کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې حکم یو تاریخي پریکړه بللې او لیکلې دي. دا احتمال شته چې دا پریکړه به په پاکستان کې روان سیاسي انډول بدل کړي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه د کار په دریمه دوره کې پرون په داسې حال کې د محکمې لخوا بې صلاحیت شو چې د دندې پای ته یې لا یو کال پاتې دی. نیویارک ټایمز لیکي دا پرمختګ ښایي د هغو کسانو لپاره یو جدي ضربه وي چې د پاکستان په سیاسي ډګر کې د تیر نسل استازي دي. ورځپاڼه زیاتوي د محکمې د حکم معنا دا ده چې د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند اوس باید د ښاغلي شریف پر ځای یو نوی موقت صدر اعظم غوره کړي څو د 2018 کال په دوبی کې د نویو انتخاباتو تر وخته د هیواد چارې پر مخ بوزي. د پاکستان سترې محکمې پر ښاغلي شریف د فساد د تورونو په قضیه کې تقریبا یو کال وروسته هغه پریکړه وکړه چې د هغه د کورنۍ د غړو د پانګو په اړه باسونه لنجمن شول. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان ځواکمن پاوز چې تل په دې هیواد کې د ملکی حکومتونو برخلیک ټاکلی د سترې محکمې پر جریان څارنه کوله ځکه د ورځپاڼې په وینا داسې شکونه و چې پاوز که په ښکاره نه وي نو په پټه خو یې حتمن د محکمې د دې حکم ملاتړ کړی. ډیپلوماټ خبرونې په خپل پرونی غاڼه کې د افغانستان د طبي زیرمو په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی هر ځلانده وسپنه سره زر نه وي. په مطلب کې راغلی د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې هغه مهال چې د افغانستان د پټو طبي زیرمو په اړه فکر کاوه باید دا مطلب په یاد ساتلای وای چې هر ځلانده وسپنه سره زر نه دي. خبرونه زیاتوي ښکاري چې د ټرمپ اداره چې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي تر اوسه نه ده اعلان کړې د امپراتوریو د هدیرې یعنی افغانستان د طبي زیرمو په اړه د اټکلونو تر تاثیر لاندې راغلې ده. ډیپلومات د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مخکینی راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له 14 کلنې جګړې وروسته د امریکا د حضور د دوام لپاره ښایي د دې هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو راتلونکي ته سترګې نیولې وي. نیویارک ټایمز د ټرمپ د سلاکارانو او افغان چارواکو په حواله پر راپور کې ویلي وو د افغانستان طبي زیرمې بعد د لویدیځو شرکتونو لپاره ګټورې وي. ډیپلومات د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم په دې باور دي چې د افغانستان پریمانه طبي زیرمې به د کابل حکومت پر بهرنیو مرستو له اتکا وژغوري. خو خبرونه زیاتوي له یوې خوا د ټرمپ اداره او افغان چارواکي په دې برخه کې لستونزو نه دي خبر، له بلې خوا د خپلو اهدافو په اړه په ډاګه خبرې نه کوي او په عین حال کې د افغانستان د طبي زیرمو د استلو په برخه کې د امریکا د ونډې په اړه صداقت نه لري.
د ازادي رادیو پروګرامونه اورئ. کولای شئ زموږ غږ په www.azadiradio.org باندې هم واورئ. همدارس د ازادي رادیو د خبرونو ترلاسه کولو لپاره پښتو فیسبوک ته هم ورشئ، پته مو ده facebook.com/azadiradio. د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د ورپېښې ناروغۍ له کبله د شاوخوا 50 کلونو په عمر وفات شوی او جنازه یې پرون جمعه په خوست کې خاورو ته سپارل شوې. سیف مومند امهال په خوست کې اوسېده. د ژوند ډېره برخه د شمالي وزیرستان په میرانشا کې تیره کړې او په هغه سیمه کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته خوست ته کډه شوی و. نوموړی په میرانشا کې د ادبي هڅو او ټولنو د بنسټي ښودونکو څخه ګڼل کېده. سیف مومند یوه شعري ټولګه او د یو نثر لیکنو کتاب یې خپور شوی، خو زیات شمېر ناچاپ آثار هم لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د خواوشه 50 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د جمعې په شپه مړ او په ورځ د خوست د ګلزار اکا په سیمه کې جنازه خاورو ته وسپارل شوه. په مهاجرت کې د نوموړي کورنۍ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وه او په هغه سیمه کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته خواوشه 3 کاله مخکې خوست ته راکډه شو. سیف مومند نږدې 3 لسیزې په میرانشاه کې د وحدت ادبي ټولنې مشر و او په هغه سیمه کې د ادبی او کلتوري حادثو له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کېده. د فصیحه ژبه درلوده او سټیج چرونې ډېر مینهوال درلودل. د خوست یو تن لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر د سیف د ادبی حادثو په باب آزادۍ راډیو ته وایي:
سیف مومن د دې سیمې یو خاص نوم و. نه د کروان صاحب په حادثو د په ملګرتیا په میرانشاه کې وحدت ادبی ټولنه جوړه شوه، او وروسته چې کروان صاحب پېښور ته لاړو هغه ټولنه د ته ور پاتې شوه. په سلسله سرپرست دی و، د کاروبار ادبی نه و، خو د دغه دره یو ادبی دره واده ته به خلک ورتلل. د دنه به د خپل شعرونو اصلاح غوښته، د خپل نثر لیکنې اصلاح به غوښته.
شاعر او کرکتونکی فریدالله قربان وایي سیف مومن نه یوازې یو ښه شاعر او نثر نگار و، بلکې ترڅنګ د ادب د خوریدا او غوړېدا لپاره هم ډېرې هڅې او کوښښونه کړي دي.
سیف مومن صاحب رښتیا هم ستر انسان و. په ځانګړي ډول په ادب کې او د ژبپوهنې په برخه کې خدای پاک ډېره ستره پوهه ورکړې وه. خپله یې ښه شاعري کوله، ښه نثر نگار و، د شعري ټولګه لري. د دې تر څنګ د نثر یو وړوکی کتاب چاپ شوی دی. د ادب د غوړېدا او خورېدا لپاره یې بېخي نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. دا اوس هم په خوست کې په مختلفو غونډو کې دی حاضر و، هلته یې لیکچرونه ورکول. د مثال په توګه په تصوف باندې بار بار دلته دی غږېده. دا یوه ډېره مهمه موضوع.
یو بل تن شاعر عارف زدران په شعر او نثر لیکنه کې د سیف مومن له شاګردانو څخه دی، او په میرانشاه کې له اوږدو کلونو ورسره پیژنګلوي وه.
مومن صاحب د ښه شعر تر څنګ ښه نثر هم لیکو. هغه زه به دومره وایم چې د میرانشاه د وزیرستان د ادب چوکاټ هم د بنیادی دی، بنیادګر یې دی. د ده په شعر کې یو ډول طنز هم و د ځوانانو سره. زه به یاد وبای ته درته وایم چې تیل د محبت ورباندې وشینده، دې سره د مینې اور زیاتیږي ډېر. او چا ترې نه د سیف په حق له وپوښتل، ویل یې چې بد نه دی خو غږیږي ډېر.
د سیف مومن په جنازه کې د خوست یو تن وتلي عالم مولوي عبدالرحیم بلادي په خپل واس کې ویل مومن نه وای خوست راغلی و، په کرایي کور کې اوسېده، بې وسه و. خو په دې ځای کې د خلکو او روڼه اندو ګڼه ګوڼې وښوده چې سیف مومن د ښه شهرت او ستر محبوبیت څخه برخمن و.
و مریدل چې شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د پرون په خوست کې وفات شوی او هملته جنازه خاورو ته سپارل شوې ده. اوس هم راځو یوې ټولنیزې ستونزې ته. البته ځینو کسانو موږ ته د برق یا د برېښنا د نشتوالي په اړه باندې شکایتونه کړي دي. ښه ده چې غږونه یې واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم د سدا وروره. نوم مې محمد تواب. برقونه باوا خو ګرمه در اختیام یم. دغه برق د چې موږ په آباد یو د سیالتا د چې پکې د شي پار کور کې واته ماشومان شپګو ماشومان د ګرمۍ له وجه خو د خوشپا ورځ دوی په خپل خطر کې خپل د ځان په سر خطر دوی خپل دغه کار مختبي. خو مګر هم دولت نه موږ دا تقاضا ده چې د هر څه نمخ کې باید د برق په هغه کې ډیر پاملرنه وکړي.
رحمت الله برقو له خور دغه سره مشکلات ډیر زیاته دي. خلکو کوشل دي هر شاف هم دغه مشکلات هم د برق په دغه کې مشکل ده. کوشل دي هر سړي ضرورت هم دغه برق دی. خلک هم داسې مشکلات ته کوشل دغه برق سره ډیر دغه لري سره پرچوي زیات شوی د برق هر سړي مشکلات ته دغه هر سړي کار برق سره ده. کوشل دولت هم دغه خواهش لري چې برق یې کوشل دي هر سړي هم دغه برق ډیر دغه مقام لرنه وو کې دا جوړ شي.
نجیب الله برق پرچاوی لري. گرمی سخت زیات ده. بس مشکلات داده چې ماشومان خزی ټول په مشکلات اخته دي. باید دولت دې خبرې غم برق سخت زیات شي ډیر پرچاوی کی چې تمام شپه چې زیات رشي او سات.
د سینو عامو خلکو غږونه مو واورېدل چې د برېښنا د نشتوالي په اړه باندې خپل شکایتونه له موږ سره یو ځای کړل. اوس هم راځو یوې بهرنۍ مسئلې ته. په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړ چې شمالي کوریا پرون جمعه بیا بالستیک میزایل توغولی او ازمویلی دی. داسې ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا د حکومت د حرکت به د سیمې نازک حالت لا زیات پیچلی کړي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو اربیا بلستیک راکټ د ازموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا بلستیک توغندی توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په توکیو کې خبریالانو ته په دې اړه وویل د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډیر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تیری دی. موږ بیا د شمالي کوریا داسې تحریک امیزه کار نشو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلې دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لورې د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیس جنرال مارک میلر د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکې او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. وخت په افغانستان کې 5:15 دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. په مهمو لنډو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې تمدنن د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینو پایلې اعلان کړي. 2,000 کسانو د 1995 کال په کانکور ازموینه کې برخه واخیسته او تمدنن نتایج اعلان شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي، خو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د څلورو ولایتونو یو شمیر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژۍ کار کوي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل هغوی ته به د دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم ورکړل شي. د شاه غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارګمنې ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی په ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزاده شهزادګۍ هندیا ته تسلیت ویلی دی. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد د بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل. تر بندیزونو لاندې شوي شرکتونه په ایران کې د ګروه صنعتي شهید همت تر چتر لاندې د فعالیت کوي. په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغنده ازموئل دی. دا دوهم وار دی چې د شمالي کوریا حکومت دغه سي توغنده ازموي. او د رومانیا حکومت تایید کړ چې په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې. مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل کولای شئ زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org باندې هم واوري. اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند
اول افتیدان نشون اغرمی فروانسی یا دمبره بغی که اخلی اغه یو دره پیدا کی اغه ته پر تر پیدا کی بیانو دیغه ته پر یو تیم پیدا کی اغه باندې ورستی رتی ورستی بیگا د دې جوړې دو باندې ورسو پیتی رسو کنه بیا بل ورس دا جوړه کی ک شپلې د کار څه ده په تر ستم یزدا کی و سما د سات پیتری غرونه کی پروت کنه مړ سپور و چا ډوډی ورسره
تاسو څنګه کوم ماتم د سی یو شپلې جوړه کړی؟
نه 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 زه په خپل د سی یو ساده ځبن ما تیر کړی سم شپلې والا سم نه دمبره والا سم
څنګه به نور شپلې وی یو غوړت نیسه؟
هو غوړت څنګه نیسه خو ډیر خلک یې کدم ګړی مونږ سره بدلی وای که سره غلا غبره
هغه نارینه کنه څنګه چې ساتان کې به یو لوی خونه لاندې وای بلې بلې خوای د سی شان کې اشتراک کړی؟
نه ما خپل نه کړی مګم اتل می ورته کړی
سور خماتان بل تاسو دی
ډیر رقم مزدا مشه څه څه وای کنه ما مغه ته ګوري سره رقم اوري بس نور ټول نه پناه شکل
ولاد
چا څنګه پاتان خو بس لای کیږي نظر
ولا دې سره سره کی
سخت ده تان
سخت ده دې سره سره کی سپورت نه واوړه د خواته واوړه خواته واوړه اته سره سره کیږي
بیا د سر نفرم څوک پاتان کی تک بل څوک
د سر نفر دل معلوم ده ار سره دا کار کوي مې ځکه هغه غلطي په دوه کرتا ترنو کوي بدرم کرت غلطي او هغه که تاخر یا ساتيونین ساتاتونو کوي هغه غلطي ځکه چې هغه مزام سره لري کنه
اکثر خلک دا ګرد کالیا غونډیا تان تکنه نارینه يم بیا مولاوي تړي په شنو دسمالو څه هتا سیمه کې مداري واچ ده
د یم سیمه کې سابق کې دا رواج و سپینګي خلک یې هغه به تقریبا د اتیا پنځه اتیا کلو بس هغه مخ کې څه هغه به تل شو بول به په مغه رقم سي هغه سره یو لري خو سپینګي اوس ستاسو وخت کان
د ژوند رنگونو پروگرام مو ورید په همدې سره کرا رسیږو ونیمو بجو ته په افغانستان کې به ونیمه بجې شي زموږ دغه لمرنې پښتو خبری مجله پای ته رسیږي تر نیم ساعت بل به بیا زستاسو خدمت ترشم خو